سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې. تاسو یې زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې راغلی دي. په 2023 کال کې ممکن تر 1.9 میلیونه زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې پورس خپور شوی پکې ویل شوی دی، د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کاله پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دي د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلي دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط برابر نه دي. خو یو شمېر بیا دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېنږدي چې افغانې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په غراپور کې چندن جمعه خپور کړی ویلي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینی وانسون ویلی له عام ژوند نه د ښځو نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته راولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د ملګرو ملتونو په چارو کې د کډوالو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکې کې لیکلي وو دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکي ویناوې هم خبرې کړې دي چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1918 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بېلابېلو شعارونو سره دغه ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن وویلی چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون دا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا یې نه ده مشخص کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپټل هغه څه چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې ارنا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. 8 کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو تن مړی وروسته موندل شوی. د رسنیو د راپورونو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې په دغه باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په جنسیتي ځورونې د بشریت جنایت د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. دا چې دغه سازمان نور څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام ځنډوي. دا چې د دې ځندولو علت صدې موخه په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام لا ویاند پختلی دي شوړاندې به تفصیل درته درکړو. نن د دریمې ورځې لپاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ له هم تړلې پاتې ده، چې په تورخم کې روسي جزئیات سړي له خبریاله لسیمې به واورو. همدارنګ په کندهار کې بعد معتادینو هغه کیسې هم در سره شریکې کړو چې دوی یو ځلې درملنه شوي وخت وروسته بیرته دوی نشې ته مخه کړې ده، چې علت یې څه دی په دې هم راپوښته. د سپور له نړۍ مو هم خبرو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د شفیق یار او عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بشري حقوقو د څار سازمانوي طالبانو په افغانستان کې د خزو اونجونو په جنسيتي زورونی د بشريت ضد جنایت تر سره کړی دی. د سازمان د خزو څنګ مرستيال هیدربار د جمعې پورز دغه سازمان د نوي څېړنیز راپور د خبرېدو په تړه ازادي رادیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د بندیز لپاره لازیات اقدامات تر سره کړي. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي بیا سازمان د 2021 کال څیړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت هلته ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړې چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړه ازادي راډیو ته وویل
د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی دی چې دا پکې معلومه شوی چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسيتي زورونه او جنایات ترسره کړي دي. د جنسيت پر بنسټ زورونه د بشريت پر ضد جنایت دی. نور ادارو هم ورته پایلې ترلاسه کړې دي. دا تبعیضي چلند باید ودرول شي او نړیواله ټولنه دي د دې چلند درولو لپاره نور اقدامات ترسره کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جزال نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسيتي زورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت امنسون له قوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولی شي د جنسيتي زورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. نوموړي ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشان عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ښځو جنسيتي زورونه په بېلابېلو بڼو رامنځته شوي چې پکې د بیان په ازادۍ او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادۍ محدودیتونه خپل سری نیول جبري لا درکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالي بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رتبې فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو په څېړنې ته کولو سره نړۍ کولی شي هغوی ته اړ کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغه څېړنیز راپور چې نوې خبر شوې دی او پکې ویل شوې دی چې په افغانستان کې د طالبانو کړنې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسيتي زورونه او د بشريت ضد جنایت مکثره تفصیل شریک کړو. په هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن د دریمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. د رواني اونۍ د چهارشنبه پورز د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د دیوي امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر تر رامنځته شوی وسلوال شخړې وروسته د پاکستان لوري د تورخم دروازه وتړل شو چې لامل یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بن پاتې دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش شه تاسو ستړي مشي په خیر راغلی که تاسو راته وایي هغه کسانو سره چې په دغه دروازه دواړو خواو ته بن پاتې دي خبرې مو کړې دي سي درته ویلې دي په دغه دروازه کې اوس وضعیت څنګه ده؟
سلامونه. د ورسله دي چې د تورخم په دروازه کې د طالب او پاکستانی لورو ترمنز جګړه وشوه. د تورخم دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ وتړل شوه چې نن یې درمه ورځ ده لا هم د دروازه تړلې ده. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې نن په یوه خبرتیا کې مسافر وغوښتل چې تر هغه پورې چې دروازه نه وي پرانیستل شوې نور تورخم ته له تاګه ډډه وکړي. دوی ویلي دي چې په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې دا دروازه ژر بیرته پرانیستل شي. خو دواړو لورو ته دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي چې دوی شکایت کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه مسافرو کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډی کوتل کې بازار کې د دروازې د خلاصېدو په هدف په تمه دي وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړې ده. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل چې لا هم وضعیت نورمال نه دی. دوی پرون له تورخمه وویستل شول، لنډې کوتل ته راغلي دي، دلته بیګای په جومات کې شپه کړې ده. نور ډېر افغانان هم د ده په وینا شته، په دوی کې ناروغان دي، ښځې دي، ماشومان دي، ان جنازې هم شته چې غواړي افغانستان ته انتقال شي. وحید الله بل افغان مسافر چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوي په هدف وړی و وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی په دغه ښار کې خپل خپلوان یې نشته او په هوټلونو کې د اوسېدو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې. د وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې دغه لاره ژر تر ژره خلاصه شي. د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان لوري په تازه میوې او د پاکستان لوري په ترانزیتي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه چې په رسمي ډول تر اوسه پورې دغه ارقام نه دي تایید شوي. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښته له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ دا لومړۍ نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په ځلونو په تورخم او چمن دروازو کې د دوی ترمنځ نښتې شوي چې دواړو لورو د دغه نښتو د پیل پر یو بل اچولې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د تورخم د دروازې د بندېدو او دا چې اوس هلته څه ډول وضعیت موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیون افغانانو ته د خوړو رسول پروګرام ځنډوي. ډبلیو اف پی د سشنبې په ورځ په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر له قوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې ده ټولو هغو خلکو ته چې له سخت لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې دا په دې معنی چې ډبلیو اف پی 4 لک نوو کسانو میندو او د هغو ماشومانو ته چې د خوارځواکۍ سره مخ دي ځانګړي خواړه نشي رسولی. موږ په دې با په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله مانی سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو ورنه پوښتلې دي چې ولې نړیوال د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د غمرستې رقمې کړې دي.
علت ډیر واضح نه، ډیر څرګند او یوازنی علت په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې یا مالی سرچینو کمښت ده. مونږ سخت کال یعنی 2023 کال لپاره پلان درلودو چې هر میاشت 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسو. البته د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د کال په لومړیو کې دا پروګرام په مخ لاړه، اما د ډیر لږ وخت لپاره، د دوه الی درې میاشتې لپاره. د مارچ او اپریل میاشت کې مونږ مجبور شو چې 8 میلیونه کسان کم کو، یعنی د 14 میلیونه کسانو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کو، او یوازې مو تر اوسه پورې وکولای شو چې هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسو. مخکې مو دا اندېښنه څرګنده کړې وه، خبرداري مو ورکړې وه چې که نوي امکانات زموږ په واک کې رانکړل شي، د اکتوبر میاشت کې به مونږ منابع کوم سرچینې چې لرو ختمیږي، او مونږ به بیا د دې وړتیا ونه لرو چې نور کسان ته مرستې ورسې.
امانی صاحب، تاسو مخکې 8 میلیونه کسان هم د دغه مرستو نه کم کړیو، او پر روانو میاشتو کې 2 میلیونه نور هم کموي. په ټولې کې دغه د مرستو کمیدل په عام افغانانو باندې او دغه په ژوند به څه اغیز ولري؟
اول خدای باید وایم چې 8 میلیونه مو کم کړی وو، او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دي په همدغه میاشت کې، یعنی روانو میاشتو کې نه، په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته مونږ نه شو کولای چې کومک ورسوو د خوراکي توکو. البته علتونه د دې سببونه د دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي. تر ټولو زیات اغیزې به پر هغه میرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي، هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرستی ور دي غاړې ده، او هغه میرمنې چې ماشومان لري. دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خیر یا د خیر د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري، نو دوی به قیمت پرې کوي. هغه چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او ژمی پرې روان دی، او د خوراکي توکو له پلوه د ژمی په سخت موسم کې چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان ژمی بیا په ځانګړي ډول په لرو پرتو غرنیو سیمو کې ډیر سخت ژمی، هغه د لپاره به موږ د امکانات ونه لرو چې موږ هلته د خوراکي توکو زیرمې ولرو.
تاسو دغه راپورونه چې کله ملګرو ملتونو کې وړاندې کوئ، دوی ولې د نورو مرستو ژمنه نه کوي؟
وګورئ، تر کومه ځای پورې چې ایډبلیو پی یا د خوړو نړیوال پروګرام پورې اړه لري، موږ مخکې هم ما وویل چې موږ خبرداری ورکړ، موږ د دې ګواښ وکړ چې که مالی سرچینې زموږ په واک کې رانه کړل شي، دغسې وضعیت سره به موږ مخامخ کیږو. تر هغه ځای پورې چې په موږ پورې اړه لري، خپل نړیوال همکارانم، نړیواله ټولنه، هغه حکومتونه چې زموږ فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالی سرچینې برابروي، دوی مو د افغانستان د وضعیت نه آگاه ساتلې خبر ستیم. نو د دوی ځواب همیشه دا دی چې کومک کوي. تاسو وګورئ، تیر کال که مونږ د بلګې په توګه یاد کړو، مونږ وکولای شوای چې 3 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او د تیر کال او د هغې نه مخکې کال، یعنې 2021 کال کې افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ وو. د همدغه نړیوالو همکارانو مرستې وې چې په افغانستان کې بشري وضعیت قابو کو، او افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیوه.
کله دا مرته ځواب کړي د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په ویش کې د طالبانو مداخلین ځینو افغانانو شکایت درلود، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ دغه ادعا څومره پر ځای دی؟ طالبانو واقعا ستاسو د مرستو په ویش کې مداخله کوله؟
وګورئ، WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام نه یوازې پر افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې څلور عمده بشري اصول لري، چې دا که په هر ځای کې وي د تطبیق دی نه، یو هم د تطبیق وړ نه وي یا ونشي کولای چې تطبیق کړي، په هغه سیمه کې دوی خپل فعالیتونه ځنډوي. افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده، ما ویل چې په ټوله نړۍ کې، خو افغانستان کې زموږ اپریشن یا فعالیتونه ډیر وسیع دي نظر نورې نړۍ ته، نو د دې اصولو تطبیق او هغې ته وفادار پاتې کېدل د موږ لپاره ډیر اړین دي.
د WFP د مرستو په ویش کې ځینو کسانو بیا شکایت درلود چې په نادلانه ډول ویشل کیږي، په دې اړه څه وایي؟
شکایتونه به وي، شکایتونه شته، او شکایتونه مخکې هم وو. موږ په بشپړه توګه شکایتونه ردونه، اما یو څه باید واضح کړو. هغه دا چې موږ کله چې وایو چې افغانستان کې د 15 میلیونه زیات خلک دوی د شدید لوږې سره مخ دي، او باید ورته مرستې ورسیږي، بشري مرستې ورسیږي، او زموږ امکانات اجازه راکوي چې موږ یوازې کولای شو 3 میلیونه کسانو ته مرستې ورسو. نو پاتې 12 میلیونه نه زیات کسان تبن چې دوی شکایت وکوي او شکایت په ځای دی. هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي دوی حق ته شکایت وکړي، اما زموږ منابع ډېر کم.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله مانی و چې د دغه سازمان د مرستو د کمیدو په اړه موږ سره خپل جزئیات شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
وس به هم د هغه میرمنو چې په افغانستان کې سنگارتونونه درلودل او د طالبانو له خوا یې موده وړاندې سنگارتونونه وتړل شو، کیسې در سره شریک کړو. هغه چې سنگارتونونه یې تړل شوی دي شکایت کوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې د هغه میرمنو سره خبرې شوې دي چې سنگارتونونه تړل شوی.
نفیسه په کابل کې سنگارون کې وا او طالبانو یې یوونی مشت مخ کې سنگارخونه وتړل. اوس دغه اقتصاد دغه لسکو نظر هم مسلک خوځ په ډول خراب شوی دی.
14 سره یا لسې نام خدا
په کور کې 14 کسان یو څوک توکل مو پختای کړي او ناستیو خدای روزی را رسوي.
نفیسه 15 کال په دې مسلک کې کار کړی دی. وای چې د سنگر خونه په تړل کې دوه سره شاوخوا یو میلیون افغانۍ زیان کاله لیدي.
لیلام شول کله چې له دوکانه ووتلو ټول سامانونه او د سینګار مواد خراب شول. کله چې مشتریان نوی د ځان لپاره خوې کارولی نه شو هر څه خراب شول او تاریخ یې تیر شو.
طالبانو یو نیم میاشت وړاندې افغانستان کې ټول سینګار خونې وتړلې. د طالبانو د پریکړې په پایله کې د نفیسې په څیر لسګونه زره ښځې بیکار شوې. طالبانو په خپل تیر دوه کلن حاکمیت کې پر ښځو په ځانګړې توګه د زده کړې او کار په برخو کې پراخ بندیزونه لګولي وو.
و موریدل چې په کابل کې ځینو سینګارتونونو چې هغه تړل شوي وو د میرمنو شکایت کوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اوس به کندهار ته ورشو. هغه معتادین چې وړاندې درملنه شوې وه بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. چې علت یې څه دی په دې راپور کې ګورور.
پنشی توکو روکت هغه معتاد چې له درملنې وروسته بیا پنشی توکو روکت شوی دی. حمید الله یې لامل بېوزلی او بېکاري بولي.
هغه په هغه کمپ کې مې 15 شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې داګر د موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدی. بېکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه د بېکاري د لاسه یو دود وس کوالته کښېنه باره بېرته اخته شو.
د کندهار په سلبستریز روغتون کې ګن شمېر هغه کسان اوس بستر دي چې درملنه یې د دویم او حتی دریم ځل لپاره روانه ده. د دوی درملنه د طالبانو په تیرو دوو کلونو حاکمیت کې شوې ده. طالبانو پخوا ویلي وو چې د روغتو د درملنه لپاره یې 15 ورځنۍ موده ټاکلې ده، خو روغت کسان وایي که ورته د کار زمینه جوړه نه شي نو درملنه نتیجه نه ورکوي.
د دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر.
ډاکټران په نشي توکو د روغ دو بیاخته کې دلو بل عمل هم د کورنۍ ناپامي بولي.
دماغ تخریب راوړي. یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بې مسولیت کورنیان نسته.
په افغانستان کې له 3.5 میلیونه زیات کسان په نشي توکو روغ دي، خو وخت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې او د نشي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د روغتو د درملنې بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
و موریدل چې په کندهار کې ولی هغه کسان چې یو ځلې تداوي شوي بیا په نشي توکو اخته کېږي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي شورا مشر وایي روسیه باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیتونو د مخنیوي لړۍ ودروي. شارم الشیخ نن جمعه د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د جی شل ډلې د سرمشریزي په درشل کې د خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو. ګورو
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د جی شل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له نونو سوهی ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یوه رسوایی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حملې ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنګي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیې غوښتنه کړې چې د اوکراین له ښکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1,000,000 ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې په روانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیا د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
و موریدله چې د اوکراین په جګړه کې روسي جزئیات څه اوس بور شو بختیار ساحل تسهیل سیب تاسو ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د اسپورت په ډګر کې د آسیا جام د سوپر فور مرحله ده چې هغه کیندن هم د مده پرون هم د سوپر فور په مرحله کې کوم سیالي تر سره نشوه. لامل یې دا ده چې دغه جام په دوه هیوادونو پاکستان او سریلانکا کې تر سره کیږي. نو د بنگلاديش لوبډله په پاکستان کې تر لوبي وروسته تلل سریلانکا ته او سبب په سریلانکا کې له سریلانکا سره د سوپر فور مرحلې دویم سیالي تر سره کوي. د یادې لوبډلې خپل لومړی سیالي پاکستان ته بایللې و او بلدل شي چې بنگلاديش کولای شي په سوپر فور مرحله کې پاتې شي او کنه. سبانه لوبه د دې برخلیک ټاکونکو لوبه ده. د غراز د دې سوپر فور مرحلې بل مهمه او غوره لوبه به د شنبه پورز د پاکستان او هندستان ملي لوبډلو ترمنځ تر سره شي. د یادې لوبډلو ترمنځ لوبډنې لوبه چې د ګروپي لوبه وه د ورخت لامل بشپړه نشول او دغه سیالي ته ډیر خلک منتظر دي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د درویش کلن ځوانانو لوبډله خپل دویم سیالي لپاره آمادګی نیسي. یادې لوبډلې خپل لومړۍ لوبه 8-2 پر وړاندې بایللې وه او په دویمې لوبې کې به د ایران هیواد پر وړاندې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د وینا پر اساس چې درویش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سره سخت تمرینات پیل کړي دي او هوډ او هیله ښودلې ده چې په دویمې سیالۍ کې به بیرته ښه راتګ کوي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.